په افغانستان کې د ماښین دوه بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې سوی. مخکې تر دې چې صفی الله ستانکزی استودیو ته راسي پروګرام وړاندې کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف لاریونونه وکړي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو به بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په اشتراک به پیل او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث وکړي.
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. په هغه کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان، د بندیانو پر خلاصون، د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې. د سولې ولسی حرکت وایي چې غواړي د پلازمینې کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف ولسی غونډې او لاریونونه وکړي. د دغه حرکت غړي وایي که څه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډې او لاریونونه پیل کړي.
د قطر له موافقې سره سره بیا هم بریدونه روان دي، تاوتریخوالی دی، بیا هم په جنگ کې موږ وژل کیږو، بیا هم په جنگ کې افغان ټکر ټکر کیږي، زموږ مسجدونه، روغتونونه او زموږ جنازې په نشه کیږي، لا هم د جګړې په منځ کې عسکر او طالبان وژل کیږي، لا هم په ځمکنیو ماینونو ملکیان وژل کیږي، لا هم دلته موږ در بدره یو، لا هم دلته موږ پر سر لوبې روان دي، لا هم په دغه بریدونو کې موږ وژل کیږو، یوازې قرباني موږ ورکوو.
شغلی وطن دوست وای دوی به د کورونا او باد خپریدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل شپږ میاشتنی راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور سو ویلي، لومړني ارقام څرګندوي چې د 2020 د کال په لومړیو شپږ میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 300 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان د امنیې قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې رسنوي ته استولي ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي، خو ګډو ځواکونو ورسره مخامخ جګړه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي، خو ملي دفاعي ځواکونو یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
د شغلی بشارت پوینا په مړو او چاپیانو کې د قریج مګل په ګډون چې په متقی مشهور و د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. نوموړي زیاتوي چې د پلخمري سمنګان لوی لار هم بیرته پرانیستل شوی، وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر 23 کلن هشام الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی. هشام الهاشمي په عراق کې پر داعش یا اسلامي دولت ډلې، القاعده او نور افراطي ډلو له پېژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی. دی وخت نا وخت پر ټلویزیونونو راڅرګندېدی او دولتي چارواکو، خبریالانو او تحقیق کوونکو به وروسته د ده له تخصص څخه ګټه اخیستله. دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د ځواک پر ضد او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فساد پر ضد هم خبرې کړې وې. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا به دسل کېده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمېرې په چټکۍ سره په زیاتېدو دي. شغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې امریکا تر زنګنو ډوبه سوې، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینو نورو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبارونو ته ژر د پیلېدو اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کرونا هم کم اهمیت بللې او حتی په داس حال کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 3 میلیونو څخه واوړي. ایالتونه یې د اقتصادي فعالیت پیلولو ته هڅولی دي. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1,150,000 زیات کسان مړه کړي دي. او متحد ایالتونه وایي چې که په روان میني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو مواصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړي، شایي چې سلګونه زره بهرني مواصلان به زیانمن سي. د ادارې په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو مواصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسټرونو لپاره نوملیکنه کړي، او همداراز د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوند ادارې به دغو مواصلانو ته اجازه ورنکړي چې د متحد ایالاتونو قلمرو ته داخل سي. په متحد ایالاتونو کې اوس مهال 1,000,000 بهرني مواصلان زده کړې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله سانګزایم. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې ستاسو خدمت کې ما او قادر جلالوف هم تخنیکی چارې مختوړي. په دغه پروګرام کې نن په دې غږیږو چې د افغان ځوانانو لپاره په تیرو 2 کلونو کې په تیره بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په دوره کې څه کارونه شوي دي، په کومو کارونو کې حکومت ناکام وو او کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي، او د ځوانانو هیلې او غوښتنې تر څومره او تر کومه اندازه پوره شوې دي. د نن لپاره مو په دغه بحث کې ځوانان را مل مکړي دي. محمود مرهون د کابل پوهنتون استاد او همدارنګه د سولې مشورتي جرګې دی وی کمیټې رئیس دی. ښاغلی ګلولي پسرلی د کډوالو په چارو کې مدافع همدارنګه د بشري حقونو یو فعال چې په لندن کې دی، او حمیده نورزی د په کونړ کې د ښځو چارو د ریاست مرستیال او د ښځو د حقونو یو فعال. تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې ګډون وکړئ، له میلمنو نه پوښتنې مطرح کړئ، خپل نظریات راته ووایئ. په لنډه توګه باندې 0-800-225-50 او 0-900-203-1540 زموږ د اړیکو شمیرې دي. همدارنګه په ازادي ټکی راډیو باندې چې زموږ د سکایپ آدرس دی هم کولای شئ ګډون وکړئ. ښاغلی مرهون، مننه کوم چې پروګرام کې ګډون وکړ. همدارنګه ښاغلی ګلولي پسرلی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. موږ هڅه کوو چې اغلی حمیده نورزی هم را پیدا کړو له کونړه. پروګرام ته ښه راغلی. ډېره مننه ښاغلی پسرلی. زما غږ اورئ؟ تاسو هم لطفا خپل غږ وباسئ چې موږ پوه شو چې یاستې په لاین کې.
ستانګزه سب سلامونه، احترامات تاسو ته او استاد ته هم سلامونه. خوشاله اوسئ تاسو سره پروگرام کې.
ډېره مننه. څنګه د ښاغلی مرهون او ښاغلی پسرلی چې پیل د ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 ورځې مخکې په خبرو باندې وکړو چې د ځوانانو په اړه باندې وي، او د یوې ځوانې ښځې د پښتنو په ځوابونو کې دا خبرې کړې وي، دغو خبرو په ټولنیزو شبکو کې همدارنګه د ځوانانو په ترمنځ بحثونه راپارولي دي، ځینې مثبت او ځینې هم منفي غبرګونونه ښودلي دي. ښه ده چې دا غږونه سره واورو. که څنګه
بیخي بیخي معقوله خبره ده. زه په خپل نوبت سره نفه ستاسې
ملي ټلویزیون په یو مناظره مرکه کې 2 ورځې مخکې مطرح کړی.
ما اول از احساساتم تشکر. جوانی که احساسات نداشته باشه جوان نیست. نقطه اول قضاوت شما و قضاوت تاریخ امید از 2 چیز مختلف باشه. امید از یک روز کار مرا خودت و نسلت انجام بدی. باز ببینین که کمر دارین، اقه شانه دارین که بارها را تحمل کنین و آنه کشین و هر روز به طرف آبادی فکر کنین، یا یکی شما تسلیم خواد شده. چند تایتان درس اساسی میخوانید در پوانتونایت، چند تایتان چانس دوم میگیرید، چند تایتان اجاره چانس سوم و چهارم میخواید، طرف نسل خودم ببینید، چند تایتان چیزی را که میخوانید و در افغانستان میخونید، چند تایتان شما نسلتان اول گپ میزنین باز تحلیل میکنین. بیاین خواهر محترم که اگر رابطه دو جانبه داشته باشه، امریکا 145,000 عسکر خود کشید، روزی که مرز جامو شدم کلتان اکثریت مبصرین پیشبینی تانی نبود که در 6 ماه خدا اینا که در کل چی سقوط میکنه؟ سقوط که بارها سال گذشته نگفتین که حکومت های موقت انتخابات نمیشه، نقاط دیگه میشه، وقتی کرونا آمد گفتین گشنگی میه و سقوط میریم. ضرورت عزیز که دو چیز تفکیک کن، یکی که آینده آرزوهای آینده ما چیز، ما 40 سال زجر کشیدیم، اگه فولاد می بود آب می شود. ما به این ملت همیشه سر احترام خم می کنم که ارادش، نیتش و قوتش به حد و به حساب. دوم مشکلات جدی داریم که باید سرش بحث کنیم، مثل که امروز بحث می کنیم. جدی ترین مشکل ما چیز خواهر گرم، آنی فکر می کنیم، آنی قضاوت می کنیم.
بله درن اوریدون کو د ولسمشر اشرف غنی خبری مو اورید چې د یوې ځواني خزید پښتونخوا خبرګون کې وکړلې. خغلی مرهون غواړم پیل تاسو کوم د افغانستان حکومت بل خصوص د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د ځوانانو غږ څومره اوریدل شوې ده، څومره ځوانان توانمن شوي دي، ځکه چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې په یو لایو خبرونه کې یو ځوانه جلی پورته کیږي او خپل غږ پورته کوي، څه فکر کوي دا څه معنی ورکوي؟ تاسو ګوري زه د هڅه
مخه د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د سرګندونو سره سخت مخالف په دې خاطر یم چې د نه یوازې دا چې د افغانستان ځوانانو ته یې توهین کړی دی، بلکې د افغانستان د ځوانانو چې کومه وینه په دغه 45 کاله کې بهیږي او بالخصوص د ده په 6 کلنه دوره کې توی سوې ده، د هغه توهین به کړی دی. تاسو وګورئ یو رئیس جمهور د یو مملکت زمامدار وي، هغه په ګیلو او شکوه ځان نشي خلاصولی، هغه په دې ځان نشي خلاصولی چې ووایي چې ترافی وروسته کولی شي چې د پاچي وکړي. تره جمهور دې مملکت زمامداري او ساده دې تعهد کړی دی، دې قسم دې کړی دی، دې لوړ دې کړی دی چې هر ډول حالت کې دې مملکت سره یې بیا په دې ځان نه خلاصوي چې مشکلات چاته اوس راځم. دې ته چې ډاکټر اشرف غنی ادعا لري چې تاسو خپل نقل تو ګوري، زه ډاکټر اشرف غنی ته د تاسو د لارې څخه اوپن د په خلاص پرانیستې توګه د مناظرې چلنج کوم چې دې راسي دا دې تثبیت کړي چې په دا کله کلمه دا وریا چې موږ شلم کال روان دي، په دا کې تر ټولو زیاته قرباني چاو کړې ده. تاسو ګورئ خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې د په څلور کلنه دوره کې 40,000 نظامیان یوازې په شهادت رسیدلي، او دا اتنیوینه 9.8% دغه ځوانان شته ویني چې کړه دا د خاورسته ډاکټر اشرف غنی وایي چې تاسو ځوانان هیڅ نه کوي. تاسو ما ته وایي چې ډاکټر اشرف غنی کم د وطن ځوان پروژې پکړې دي، نو ټول هغه خلک راوستلي دي چې په بهر کې یا انګلیسي زده وي یا آلماني زده وي، چې د وطن د حالات سره هیڅ بلد نه و. ځوانانو ته چی وښتو کولای شي، چی رول کولای شي. تاسو وګورئ حتی په مذاکراتي ټیم کې چې د طالبانو سره مذاکرات ستې دي، باطور دوستم او دا اتاو مدنورزی خالد نورگی دا د کوم ځوان ما سره څه کوي، دا د حزبونو په نامه لیکي دي. دوی ځوانانو ته چیرې وښتو کوي دي، په کوم ځای کې ځوانان پریشي دي، کوم ځوانان چې دوی راوستي دي بهر څخه، یا به د دوی د قومي یا به د دوی د کورنۍ پر ارتباط لري، او یا به هم د دوی د کورنۍ او غټ غټ مواسطي وسره وي. دلته کوم ځوان ته د صلاحیت د رایت او د ټکو پر اساس تګور کول شوی دي په مملکت کې؟ کوم ځوانان د دفتر په کمپاین کې شدل دي؟ موږ نه وایو چې محمود مرونی مخالف دی یا پسرلی صاحب مخالف دی، هغه ته دي دنګي وکړي. هغه ځوانان چې د دفتر په کمپاینونو کې وایي د دفتر کمپاین کړی دی، د دفتر تر ځای نه رسیدلی، د دفتر یا شهیدان شوی دي، یا ویني توی شوی دي، یا زخمیان شوی دي، یا متضرر رسیدلی، هغه ته د کومه د غفلت شبد کومه ابروی غفلت موږ انتقاد دانده دي چې د بهر افغانان افغانان نه دي، مګر هچې اولیت هغه چا دي چې په دغه اور کې سوځېدلي دي، او د دې اور کې دي د ده خپل ټیم دي، مګر د چیرې صلاحیت ورکړ دي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی خبرې فلاک احساساتي دي، یو جمهور خبرې نه وي، یو د بیان د ازادي طالب وو، تاسو څه نه کنه کنه دا ځای مسله وو. دوهم دا چې افغانستان ټول ځوانان ځینې اوس تاسو نه خلک هیڅ شي نه یا اوس زړه یو ځوان پای کې دیش کلن ځوان پای ما په خپل دیش کلن څو دوست وته وښه کابل کې دي اوس نو دا
مننه خغلې مرهون مننه کوشش وکړو چې دا خبرې سره لنډ کو چې نور ملمنو ته هم وخت ورشي او ډیر مسائل مطرح شي. زما هدف په خبرو کې دا و چې څومره دغه دی بیان ازادي ځوانانو ته د حقونو مسله او څومره ځوان توانمن شوی دی چې د یو ولسمشر په وړاندې وغږیږي، ځکه چې زموږ خو داسې یو هیواد دی چې پخوا به پخوانۍ لسیزو کې چا د ولسمشر او د نورو چارواکو حتی القاب نه یادول، دوی به له دندو لرې کېدل، دوی به ګواښل کېدل. حتی زموږ په ګاونډیو ملکونو کې هم دغه مثالونه ډیر زیات دي، مثلا په ایران کې، په پاکستان کې، په ترکیه کې، په نورو ځایونو کې، لرې او نږدې ګاونډیو کې. خو په هر صورت ور به شو ښاغلي ګلولي پسرلي ته، د کډوالو او همدارنګه د ځوانانو په چارو کې کار کوي، له کلونو راهیسې کتاب لیکلی دی په دې مورد باندې. ښاغلي پسرلی، ستاسو نظر د ولسمشر اشرف غني د دغو څرګندونو او دې ته په پام چې یو ځوان راپاڅیږي د یو حکومت د ولسمشر په وړاندې په دغه شکل باندې مسله مطرح کوي؟
استاد په ډېر احترام، زه استاد ډېر خبرو سره موافق یم، خو زه دا وایم چې افغانستان کې دا د یو افتخار ځای دی چې ځوان خور راجګیږي او رئیس جمهور ته مخامخ یو چلنج ورکوي، مخامخ پوښتنه ځینې کوي. لکه تاسو چې ډېر هیوادو کې دا کیسې نه کېدې مخکې په افغانستان کې نه وي. زه د رئیس جمهور په خبرو نه یم خپه، که څه هم احساساتي وي، په ځای خبرې نه وي، څنګه چې استاد ویلې د رئیس جمهور خبرې نه وي. کله کله رئیس جمهور زما په نظر سپینګیری دی، رئیس جمهور باندې ډېر فشاري، یو نیمه خبره کوي، انسان دی ورنه کیږي. خو زه دا وایم چې په حکومت کې ډېر ځوانانو ته برخه ورکړي، ډېرو دغه ځوانان چې اروپا نه نور هیوادونه راغلي، زیاتره وخت دا خبره کیږي چې ولې دغه افغانان راوستل شوي. دغه افغانان زیاتره دلته په انګلستان، اروپا، امریکا کې کارونه لري، ژوند لري، خو دوی په افغانستان باندې زړه خوږیږي. دوی هماغور افغانان دي څومره چې په افغانستان کې افغانان دي. زه د دې خبرې موافق یم چې باید هغه افغانان چې په وطن کې دي هغوی ته باید چانس ورکول شي، هغوی ته باید موقع مساعد شي د کار، د خدمت. خو زه د دې خبرې مخالف موافق نه یم چې باید او بیرون افغانان رالسي. دغه افغانان چې بیرون نه راځي، دوی خپل کار، ژوند، زندگی، وزګار پرې ټوکي. نو د رئیس جمهور په حکومت کې که څه هم نیمګړتي
خغل پسرلې لګ مزایته تغییر ورکې، فکر کوم
افغانستان شاوخوا
ستونزه ده په سکایپ کې مو لګ زایته تغییر کو ورکې یم ک ګوشي سم کوي. خغل پسرلې زموږه غوړې تاسو
ستاسو
غږ اورم، بلې خطا کېده، فکر کوم د نت مسله، خو بیا هم تاسو کولی شئ لمغه ځای چې خبرې بندې شولې کولی شئ بیا ادامه ورکړئ لاندې.
زما په نظر اوس افغانستان په دنیا کې یو ځوانترین هیواد دی. شاوخوا 15 میلیونه زیات موږ ځوانان لرو، دا 10% نه زیات ځوانان دي. دغه نه باید ښه استفاده وسره. جمهور ته پکار ده چې موږ ته نصیحت وکړي، موږ ته لارښوونې وکړي. موږ باید لکه استاد چې موږ باید انسولت نه کړي، ځکه چې د دې خبره موږ ته، ځکه موږ مشر دی، موږ ورته احترام لرو. نو خبرې که څه هم په ځای نه وي، خو زه وایم چې خیر دغه اوس شاوخوا وګوره 15 میلیونه شاوخوا موږ مسافر کډوال په ایران، په پاکستان او په نورو هیوادو کې د بدبختیو د جنګونو د وجې راغلي دي. نو زموږ حکومت تپکاره چې لګري لستیک اوسېږي، لکه حقیقت ته وګوري او ځوانان ته داسې کیسې ونه کړي چې ځوانان دې په ځای تشویق کړي، ځوانان دې موټیویټ کړي. ځوانان چې دی هغوی ته وایي چې تاسو دی وی خیم نه، دا حقیقت نه لري. دغه ملک ځوانان ته اړتیا لري او دا ملک موږ خوش نصیب چې ملک هم داسې ځوان دی او ځوان نسل رو. دوی نه باید یو ښه استفاده وسي، دوی دغه انرژي باید د یو ښه موقع لپاره استعمال شي.
مننه. اوس به ورشو کنړ ته حمیده نورزی د ښځو د چارو د ریاست مرستیال او همدارنګه د ځوانانو په برخه کې فعاله، له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل ده. ښاغلی نورزی، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د ولسمشر غني خبرې تاسو واورېدلې. زه غواړم چې په خپله سیمه کې کراته ووایي چې د ځوانانو لپاره په دغې دوره کې څه کارونه شوي دي او ځوانان څومره توانمند شوي دي، هغه څه چې حکومت پرې بودیجه مصرف کړې ده او وایي چې لاسته راوړنې لرو په دې برخه کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه لمخې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا تاسو هم او خوږو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. مننه ژوندی اوسې چې موږ ته مو وخت راکړو. کونړ، بیا کونړ یو داسې یو ولایت دی چې په هغه کې ځوانان، یعنی زموږ د ولایت زیات ځوانان چې دي په شهادت رسیدلی دي. تاسو مخکې د یو زمونږ د ولایت سطحه یو وکیل خبرې وکړې، تاسو به د هغوی خبرې هم د ولسمشر اشرف غني سره اورېدلې وې چې د 3000 نه زیات زمونږ د ولایت ځوانان شهیدان شوي دي او د هغوی د شهدا او بیرته دغه ورثه چې د هغوی پوښتنه نه ده شوې، زیات ستونزو سره مخ دي. خود دغه د ولسمشر اشرف غنی دغه وینا چې دغه خور تشه و دغه خور چې دغه شی و خپل غږی پورته کړو هغه یو د ځوانانو ته یو تهدید بولم ځکه چې ځوان ته باید دغه رقم تهدیدونه شي دی کوم د خور چې شی و یو پښتنه کړي و یو وړاندې ذکر یا هر رقم چې هغه یو نظر غوښته و هغه ته یو مثبت نظر ورکړل شوی باید د څه نو شوی چې هغه ته د کوم تهدید چې ځوانان ته زمونږ ټول ځوانان حساس دي څنګه یو احساس نه لري ولې احساس نه لري زمونږ ټول ځوانان احساس لري په همدې وجه باندې دغه ډګر ته وتلي که جنگ ډګر دی که تعلیم ډګر دی که نور همدې زیات زمونږ ځوانان ډېر مشکلاتو سره مخ دي کونړ ولایت کې خاص کر کونړ ولایت کې زیات ستونزې دي بیکاری بیخي زیاته ده ځوانان د مختلفو ستونزو سره مخ شوي دي همدغه شان زمونږ ته ځوان کول چې دی زیات فارغین لرو محصلین فارغه شوي دي پوهنتونونه فارغه دي یعنې زیات پکې ماستران هم شته دی خو هغوی د مختلفو ستونزو سره مخ دي د وظیفو نشوالی دی دغه ولایت کې زیات ستونزې ډېرې زیاتې دي نو دوی دغه ولسمشر باید دوی تشویق کړی وی په ځای د دې چې دوی تشویق کړي هغوی تهدید کړه خورې تهدید کړه همدا ټولو ځوانانو زړونه مات کړل په دغه وینا سره دوی باید دغه سی وینا نه وای کړې او په کونړ ولایت کې چې کومې ستونزې دي لکه د تعلیم ستونزې زیاتې دي زمونږ په خویندې او ورونه دغه ځوانان چې کوم تحصیل کوي کوم تعلیم کوي دوی لپاره یو تشویقي جواب ورکړی او نه داسې جواب
مننه کوم آغلی نورزی تاسو ته بیا هم راشو اوس به ورشو خوست ته زینب افغان هلته د ځوانانو بیا د ښځو په چارو کې فعاله ده د یو بنسټ مشره هم ده آغلی افغان مننه چې پروګرام ته راغلی د ولسمشر غنی خبرې به تاسو اوریدلی وي د لوی پکتیا بیا په خوست کې د ځوانانو لپاره بیا د ځوانانو په برخه کې د حکومت شوي کارونه څه دي او څومره راضي یاست د یوې ځوانې او فعالې په توګه باندې
مننه سرنګي صاحب ځم په خپل واسه سره سرنګي صاحب تاسو ته او میلمنو ته ټولو د ازادۍ راډیو دونکو ته سلامونه نکهلی وړاندې کوم رښتیا دا وینا مو اوریدا وخت ته ستونزې مشکلات موږ تاسو په هیواد کې ډېر لرو کافي کړو کو تر نن ورځې پورې موږ تاسو په ستونزو او جګړو کې یو دې تنګ کافي کړو کو نو دې سره په څنګ کې د افغانستان آبادۍ ته پرمختګ تم کړه فکر وکړو چې واقعیت ورسته بنو پاتې کارونه بشي وي یوازې موږ تاسو باید ډېر فوکس په منفي فکر باندې ونه کړو یا په منفي گزار فکر باندې ونه لرو تر څو هر وخت لپاره موږ وایو چې څه نه دي شوي اول که موږ تاسو فکر وکړو انتخاباتو ته انتخاباتو پیل تر نن ورځې پورې موږ تر ډېر وخت پورې بي پیلې ولې بي پیلې ستونزه چیرته وه وکه که موږ فکر وکړو ستونزه یوازې په ولسمشر کې نه ده ستونزه په ټول افغانستان په وګړو کې ده ستونزه په عبدالله کې ده ستونزه په ما کې ده ستونزه په ټولو کې ده مګر دا که څوک په ځان نه اخلي چې ستونزه په ما کې ده مګر ټول انتقاد یوازې اشرف غنی ته دی نو زه طرفداري نه کوم وکه چې تر ډېره بریده بنوې خم مګر بیا هم چې کوم څومره څه د کړې دي افغانستان ته کړې دي خصوصا ښځو ته کړې دي پاغو باندې هم موږ سرګینه شو پټولې حقیقت باید څرګند وي په اوس وخت کې دغه زه یو لوی لاسته راوړنه بولم یا زه د اشرف غنی نه منندو یم چې څلور د ولایتونو ته ده او دیوالی په څنګ کې مدینه ته خاص ته برخه یې څه عمر کړ دغه د کوم بچا په وخت ته ورکړ شي او دغه یو وخت ته چې خاص د یو قدردانی په توګه و دغه خاص یو مغټ گیفت چې خوندو ته ورکول کیږي فکر نه کوم چې دومره زه هم په نورو دولتونو کې یا په نورو دولت سازونو کې خوندو ته ورکول شي یا خزو ته برخه ورکول شي نه تنها په دغه باس کې به زیاده ونه وکم مګر په کابینه کې اوس موږ څلور باید خزینه اوسېږي څلور تنې خزینه باید یادونه وکړي چې باید څلور تنې خزینه اوسېږي نو دا مغټه خبره ده مونږ باید کوشش پدا وکړو چې څه ډول مونږ کولای شو چې دغه ستونزې مونږ راکاور کو څه ډول مونږ کولای شو چې وطن دی آبادۍ دی پر کار وکړو باید مونږ دومره منفي فکر ونه لرو تر څو مونږ وایو چې اشرف غنی کا فکر مکړې په وینا کې دا خبره هم یاد کړه چې ما بودیجه پیدا کړې د وزارتونو ته مګر وزیران مکلف دي تر څو دلته کار وکړي نو یا اشرف غنی خو نشي کولای چې پته کې تنه ځان باندې ټول کارونه د خپل وکی وزارتونو ته خپل لاړ شي د هر خور خبره خپل واوري دي هر مشر خبر ځان ته واوري نو ټول کارونه خو اشرف غنی نشي کولای نو هیله مې هم دغه ده چې کوشش وکړي د افغانستان د آبادول لپاره که یو څوک لږ زره په زړه کې فکر احساس لري نو منفي خبرې د ځان لري کوي کوشش وکړي د اشرف غنی سره حمایت شي اشرف غنی ته لاس ورکړي تر څو نه کنه اشرف غنی دا دوره د پای ته ورسیږي مګر راتلونکي کې موږ نور بچیان باید ولرو نور
مشران
باید ولرو
اغلی افغان مننه
واغې دې پاره باید دغه بله او دغه فکر باید سړی دې ځان سره ونه لري پښور باید وشي چې وطن جوړ شي وطن دې جوړ
تاسو به بیا مړ شو نور نور بحث هم لرو خغلی مرهون غواړم دویم پښتنه داسې مطرح کوم چې ولسمشر غنی په دغه خبرو کې یو مهم مسله یاد کړل چې ځوانان څومره دویم چانس دریم چانس ته درخواست ورکړي د پانتونونو مسله واچ یعنی ځوانان په امتحانونو کې پات کیږي زه غواړم تخنیکی پښتنه داده چې څومره په خپل په تعلیمي په تحصیلي نصاب کې دا کار شوی دی چې ځوانان په کار ولويږي د دې لزای چې ځوان یوازې د امتحان لپاره درس وي او په امتحان کې هم بیا چانس وخوري او بیا دوباره چانس ورکړل شي یا دریم چانس ته اپلای وکړي څومره ځوان په ورځنی توګه باندې په ورځې څومره فعال شوی دی څومره په کار لویدلی دی څومره ریسرچونه ترې غوښتل شوي دي څومره مطالعه ورباندې شوې ده او څومره خپله استاد بیا په لویه کې پانتون او په دغې برخه کې خپل سهم ادا کړی ستاسو په نظر
زه رتیره مکه چې تاسو پښتین ته مستقیم راځم اوله خبره د پسرلی صاحب یو خبره چې د بهر ځوانان هم دومره افغانان دي لکه د داخل ځوانان په هیڅ صورت د بهر ځوانان د داخل د ځوانان سره مساوي نه دي ځکه چې زه د حکومت ته مالیه ورکوم د دې جنگ د اور خوراک دی ما د غم او درد څخه ولاړم د بهر چې کوم افغان دی هغه حق لري مګر په دوام قدم کې هر شی د حق پر اساس باندې ویشل کیږي حق یا ولایت دی مملکت کې د هغو ځوانانو دی چې د مملکت ته مالیه ورکړي په دې مملکت کې ژوند کوي او د تا اور لاندې دی په هیڅ صورت د بهر ځوانان زموږ د داخل د ځوانانو سره مساوي دي دا یو خبره ځوان زنه سم فورتا فور د ځوانو په اړه یو خبره ونه کړله دا چې مال مېدل لکه د ډاکټر په اشرف غنی څخه وی چې خبرې اوري د ډاکټر غنی وکړي او دې یو خبره وکړي چې دا غیر سخت مخالف یم د افغانستان څو د دوهمه نه ده چې د ټول ولایتو د والی معاونان دي شته ولې والی معاونان د صدرنتي ولې وزیر صدرنتي ولې موینه صدرنتي چې راولل د ټول ولایتو معاونیتونه چې قید کړل د شودي مقام قیدول د خپل د شودي حقوق قیدول او کله شودي چې راوستل شي ویږي کاش کې هغه شودي د وطن شودي راوستل شي وای د افغانستان د نظام یو تر ټول غټه ستونزه ده ده چې ټول محوریت یا ټول عدغه فوکس یې پر مرکزونو باندې دی کراوستل کیږي اول حق د خارج د لوستو دی دوهم حق دا چاري چې د سیستم کې د چا خپلوان دی د ویز د یو ګوند دی څوک معرفي کې کله چې هغه شو دی وایي چې دا اطراف څخه لکه خو چې د کناړه څخه یا داش د پوسټ څخه یا بل خو د هلمند وایي یو بل د بامیان څخه یا د بدخشان څخه
خغلې مرهون زواره مو پختم چې د دا خو باتمن تاسو منی چې د بارنوي هیوادونو زده کړې د افغانستان سره تر ډیره پورې داسې ویل کیږي چې متفاوت دي کوم میتودونه چې دلته ویل کیږي د افغانستان له میتودونو سره فرق کوي بیا ته باندې چې دا محصل فارغيږي د هغه دی او افغان پانتون نه فارغ شوی محصل ترمنځ به حتما دا به لوجیکلی وی چې وایمنی چې څومره تفاوت لري او بل اخر دغه کسان که په کار کې ولويږي څومره ورزنی کار په سمته مختوري زه غواړم پوښتنه چې تاسو دی ځوان استاد په صفت باندې د خپل شاګردانو د خپل محصولونو د روزلو لپاره په دغه برخه کې څه کار کړی دی چې وکول شي افغان ځوان چې له کابل پانتون فارغيږي له یو سره چې مثلا د اکسفورد پانتون فارغيږي تفاوت ډیر کم وي او کولای شي چې په مغه اندازه باندې کار مخته یوسي د دغه لپاره تاسو دی استاد په صفت باندې څومره کار کړی دی
تاسو د پریمیر سول انزام دی خبرې دراتلم
زه غواړم چې لاند ک نظر مرکوي په نور باندې چې لاند شي چې وخت نور ته ورکړل شي
تاسو د انزونالیس فایس لاند په سره مطرح کی چې جواب ژر درکمه دلته تاسو ګوري خبره داده چې په عمومي توګه د افغانستان د سیاست او د ټولنیز وضعیت موضوع چې دا غتر اوکسفورد لوستي د افغانستان لوستي ډیر خوېږي د ډاکټر صاحب اشرف غنی غته څنګه دا ده چې د خپل د افغانستان په مسایلو باندې وارد ځکه نه دي چې د بهر کې ذکر کړي دغه بهر کې استاد پاره شوی دي دا د هر مملکه خپل اصول خپل پرنسپونه خپل فرهنګ دي چې د مملکت فرهنګ ونه پیژني په فرهنګ کې لوی نه دي دا هغه مملکت پرمختګ نه شي کولای دا څه خبره ده چې په ساينسي اړخ کې په ساينسي په بیولوژي کې په انجینري په دې مسایلو کې بهاله په منځونو مخفي ول د دې مملکت په مسایلو کې د دې مملکت کا څه ډېر مؤثر تمامې ده ځکه په اکسپورت کې د افغانستان فرهنګ په هغه توګه نه دي مطرحاله کې په افغانستان په منځونو کې دي د افغانستان سیاست ته نشي کولای چې د انګلستان ماډل راولي په افغانستان عملي کې یا د امریکا دا راولي یا د هند دا راولي هر مملکت خپل سیستم خپل ماډل لري ته هغه په اساس مقصد دی موږ نه وایو چې د بهر څخه د تخنیکي خلک مه راولي هغه راولي مګر دا چې ته اولین پوستونه په لاس وکړي او هغه د سیاسي بستونه په لاس وکړي او فرهنګ په ختمه تاسو ګورئ د افغانستان په حکومت کې د شپږ کاله چې د ډاکټر اشرف غني راوه فقط پنځه شپږ کاله دي یې پلانې چوکۍ ته شوټ کړي بیا بلې چوکۍ فرزه خو ویل چې یو وزیر شپارس مکتوب اخیستي شپارس واره دی تبدیل شوی دی وزارت وته نو څنګه کېدای شي وزیر
ښاغلی مرحوم زه غواړم بیا پوښتنه تکرار کړم چې د پانتون له مسلې ونه وځو په خپله په کابل پانتون کې د دغه وضعیت د بدلون لپاره تاسو څه کړي او نور داسې ځوان استادانو څه کار کړی دی په دغه وخت کې
موږ په دې ادعا لرو او دا ثبوت رسولی شو چې موږ د یو افغاني د افغاني فرهنګ پر اساس د سیاست د رامنځته کولو بانیان یو موږ دا په ډېره ښه توګه خپل محاصل ته انتقال کړی ده څنګه خپل د فرهنګ په پام کې نیولو سره د یو کولی چې په دې مملکت کې کار وکړي تاسو وګورئ چې ته د یو مملکت د فرهنګ سره په ټکر کې ولاړې چې هر څونه ماهر یې چې هر څونه تکړه نه چلېږي هر ایدیالوژي چې هغه د مملکت د فرهنګ سره ټکر ولري هغه ته نه چلېږي
ډېره مننه بله مننه ښاغلی پسرلی زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د کډوالو په چارو کې تاسو کار کړی دی فعالیت مو کړی دی د ولسمشر اشرف غني په دوره کې د دې تر څنګ چې د ځوانانو لپاره ځینې کاري فرصتونه په لوړه کچه هاته فراهم شوي دي ملي امنیت سلاحکار یا خپله د ولسمشر لومړی مرستیال د چارو ادارې لوی رئیس دا هغه غټې بېلګې دي چې په لویه کچه باندې کتل کېږي او نور په وړو خانو کې هم دغسې ځوانان ځای پر ځای شوي دي دا انتقاد هم شته چې دغه ځوانان له بهره ډېرې راغلي دي خو په هر صورت یعنې د ځوانانو دغه رنګ شته په دغې اوسني جوړښت کې چې دا پخوا ډېر نه لیدل کېده پخوا به ډېر د مصلحتونو په حساب باندې خلک ول خو اوس دا ویل کېږي چې په تخنیکي بستونو کې دغسې ځوانان شته زه غواړم وپوښتم چې دغې مسلې ته په پام بیا هم د افغانستان نه په 2014 نه راهیسې څه باندې درې لکه کسان وتلي دي بهر په دغو کې 30% زیات ځوانان دي څه فکر کوئ کوم لوی عاملونه دي چې دغه ځوانان چې لوستي هم دي اکثر له وطنه وتلي دي
دا اول دل نه جره جمهور ځوانانو ته غوسه سوی یا توهین کړی څوک مخکې یو څوک کلمه کړی جمهور چې افغانان چې په اروپا او نورې هوادو کې دي هغه سره سړخوګي او خواخوګي هم نه لري بدبختي دلته ده چې موږ د ځوانانو چې وطن نه راوتلي په دغه تکلیفونو باندې اروپا ته راځي په ایران کې څومره ظلمونه کې هم دغه په پاکستان او په نورو ځایو کې په سرحداتو کې پراته دي په کمپو کې پراته دي بدبختي دی وجه راوتلي موږ ټول ته معلومه ده چې ځوانانو ته کار موقع نه ده مسایده ځوانانو ته نورې اپورچونټیز نه دي مسایده وطن کې چې هغه کار وکړي او څر کم چې استاد ویل چې زیاتره ځوانان له بهر راځي غلط کار کوي هم غلطه وطن کې ځوانان ستاسو ته د موقع نه ده مسایده نو خلک راوځي د جنگ دی وجنه دي غربت دی وجنه دي بدبختی دی وجنه چې راځي دا وسم افغانان په اروپا کې تقریبا دوم نمبر کې راځي شمیر چې لته غواړي چې سیاسي پناه واخلي او د افغانستان حالات دومره خراب دي چې څوک مخ کې دی او غره وتلې او د سولي انډیکس پر امن دی پیس انډیکس پر امن دی چې افغانستان دنیا کې ټول نه خطرناک ترين او به امن ملک دی نو خلک دی به امن دی وجنه د کار دی بیوزګاری دی وجنه او د هغه ته موقنه مسایده دی وجنه وطن پر دی او راضی او د تم په اروپا کې دومره ژوند اسانته ورته موجود نه دی اسناد نو ورته ازمن دولت په دې برخه کې ډېر کم کار کړی چې افغانانو ته په خارج کې کومک او مرسته وکړي که څه هم کله چې دوی سټېټمنټانې ورکوي هغه موږ دلته ډېر منفي اثر کوي که څه هم موږ د دولت موږ خو چې د نظام طرفدار یو موږ دغه سیستم دغه سټیټ طرفدار یو که هر څوک رئیس جمهور که هر څوک په دولت کې دوی ته پکار دی چې د افغانستان او د افغانانو ګټې په نظر کې ونیسي خو دا اوس 13-15 کالو کې ډېر کم کار شوی چې افغانانو ته دغه مهاجرت اسانتیاوې برابرې سي یا دغه اروپا افغانان بیرته لیږي ډیپورټ کوي د هغې په برخه کې ډېر کم کار شوی که څه هم د افغانستان دولت دا تشویق کړي دي اروپایي هیوادونه چې افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي نو په دغه شمه باندې زه لږ مایوسه سم بیا خپه سم چې زموږ رئیس جمهور زموږ دولتي چارواکي
زه غواړم دا وپوښتم چې په نور نړۍ کې خو له 500 کلونو زیات عمر لرونکي کسان زیات دي نسبت ځوانانو ته په افغانستان کې 80% بیا یعنی برعکس ځوانان دي په څه شکل باندې په خپل دیننه یواد کې په دغه برخه باندې ساس په نظر سرمایه گذاری کېدلای شي پنګونه کېدلای شي چې د قستون زو ته د حل لار پیدا شي
افغانستان افغانان ته به توجه شي ځوانان ته هغه په دې مننه کېږي چې 15 کسان په دولت کې ځوانان دي نو سیاسي کار باید بنیادی کار ورته وشي هغه ته کار مقام صحیح دی هغه ته درس مقام صحیح دی هغه ته دا مقام محمد صحیح دی چې خارجي هوادو ته لاړ شي د درس لپاره د تجربه لپاره د کار لپاره په یو قانوني په یو قانوني لار اوس وخت ځوانان ته ډیر کم کار شوی دی اوس خو چې نورځي خور موږ سره کول نه په سره خبرې کوي زینب خور خوش نه کیسه وکړي چې ځوانان ته اوس په خانه موقع دي چې مسایید دي تعلیم په برخه کې دي ازادۍ په برخه کې خدای یوازې په دې باندې کار نه کیږي که زموږ نیمه نه زیات نفوس ځوانان تشکیلي او ځوانان باید یوازې په حکومتداري کې نه باید په هر برخه کې ووسیږي او ځوانان باید استفاده وکړي موږ چې د انرژي لرو موږ چې د هغه کریټیو مایند لرو موږ باید مشرانو نه زده کو او مخته ولاړ
شو
باید په کور کې نه
مننه ور به شو کونړ ته نورځي خورته صورت وایي چې په کونړ کې بیا په ختیځ کې ننګرهار نورستان او کونړ لغمان په دغو ولایتونو کې تاسو اتمن سرویګانې کوئ د ځوانانو اشتراک څنګه دی په حکومتداری کې په ټولنیزو چارو کې څومره ځوانانو ته سهم ورکړل شوی
مونږ د غزون په ساته ټول معلومات لرو یعنی ځوانان زمونږ زیات باسواد دي زیاتره ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې دغه ته کونړ کې زیات ځوانان لرو باسواد ځوانان لرو یعنی د ماستری هم کړی ده خو دوی ته دغه سهم هغوی نه دي شاته شوي یعنی کارونه هغه هېڅکله هم هغه شاته کېږي نه خو به دغه ستونزه زیاته ده چې په همدې ولایتونو کې د دغه ولایتو خلک وي خو بیا د کله چې اپوزیشن اعلانېږي وظیفه وي د هغې دپاره دغه خلک چې دلته وظیفې ترسره کوي د واسطو په واسطه باندې یا پیسو په بدل کې هغه ځوانان چې د بل ولایت وي دغه ته راځي او دغه وظیفې ترسره کوي ځوانان شاتک شوي نه دي ځوانان اوس هم ولاړ دي اوس هم هغوی دغه ډګر ته راوتلي دي هغوی خپل دغه برخه اخلي خو دغه ونډه چې ده زیاتره د واسطو وظیفې چې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې واسطې ولري او زیات شناخت ولري هغه خلکو ته دنده ورکول کېږي نو زمونږ د کونړ ځوانان زیات ناهیلي شوي دي اوس که دلته یو پوزیشن اعلان ته ورکړل شي موږ ته معلومات شته چې که پوزیشن یو وي ورته راځي 350 نفره همدغه 350 نفره موږ ته دې نه معلومیږي چې د کونړ یعنی 95% ځوانان چې دي بې وظیفې دي او بېکاره ناستي په دغلته چې سره دومره تحصیل سره بې وظیفې ناستي او زیاتو ستونزو سره مخ دي
مننه غلی نورځي ور به شو خوست زینب افغان تاسو راته وی چې په خوست پکتیا پکتیکا اتمن تاسو فکر کوم زینب افغان زه غواړم پوښتم چې په هغه ولایتونو کې د ځوانانو رول څنګه ارزوي څومره په ځواني طبقه باندې باور شته ځکه چې زموږ خو ټول سیمې بیا په خاصتا په خوست پکتیا او پکتیکا کې د په نورو مسایلو ترڅنګ د ځوانانو لاغې ډلې مثلا د جرګو مرکو په برخه کې د دوی رول څنګه د ټولنیزه مسله خیمه بیا په حکومت کې د دوی سهم څنګه دی آیا تغییر پکې راغلی که څنګه
مننه سنګي صاحب واقعیت مهمه پوښتنه ده ځوانان د ټولنې هغه قشر حسابېږي چې ډېر ور باندې حساب کېږي په اوس وخت کې لنډه به داسې ووایم چې ځوانان دی ملاتیر بلل کیږي هغه ځکه چې واقعیت همدا غزوانان دي چې اوس ډیر تغییر او تبدیل راغلی دی دوی فسادګر نه دي دوی په وینو لاسونه نه دي ککړ او دوی همدا قسم ته نور ده که فکر وکړو موږ ته د تیر خل واقعیت زه احترام درم زمونږ پلارونو زمونږ نیکونو او زمونږ مشرانو ته هغه زمونږ الخون کې دی اوس مرته ضرورت لرو ترڅو دوی موږ ته راهنمایي وکړي موږ په هغه قدم باندې قدم کېږدو خو بیا هم وایم چې ځوانان ته ډېره هیله مندي شته ځکه چې دوی لوړ احساس لري که فکر وکړو یو ښه مثال زه هر ځای کې همدغه وړاندې کوم چې په خوا به چې وو تر ځای به راته تربور بللو چې دغه تربور دی ورسره دښمني وکړي تر نن وخته پورې چې موږ داخلي ستونزې لرو هم داخلي ملک شوبلې رامنځته کېږي هم همدغه ستونزې دي چې د نیکونو د پلانونو راته پاتې دي چې دغه زما تربور وو ما مړ کړو په پټۍ په پوله او دغسې نور څه نن همدغه ځوانان راجګ شوي دي همدغه دستور همدغه کلتور هر څه تر پښو لاندې کړی دی همغه تربور هغه تره ځای نن د ورور په قسم ده د کومک لومړی د همغې سره کوي لاسنیوی کوي نو واقعیت چې دغه د ځوانانو یو ښه احساس دی یو ښه فکر دی چې ځوانان یو ښه فکر لري او نور مثالونه هم زه خیر شم په اوسنی وخت کې د کورونا وایرس چې واقعیت چې دغه په ټوله نړۍ کې دغه وبا راغلی و ټول خلک ورته اندېښمن وو مګر زموږ
زمونږ مبارزین هغه کورونه او هغه خویندې وي راځه راکنن راغلي وو ټولو کارونه کول ټول لاس پکا شوي وو هغه چا وس رسېدو د صابون توضیه وکړه چا وس رسېدو د یو چا سره د یو لس افغانۍ کومک مګر هیڅ هم صرفه نه ده کړې تر څو دوی په کورنۍ کې پاتې شي د نورو سره غمشاریکي کړې ده د نورو لاسنیوی کړی دی دغه څوک وو همدغه ځوانان وو چې خلک به د کورونا نه مړ کېدی مګر زمونږ په ټولنه کې به خلک د فکر غربت د نچرۍ له وجې مړ شوي وی خلک به د لوږې له وجې مړ شوي وی وکت دا بده خبره وه نو دې په مقابل کې خلک راجو شول ما په هوا یم همدغسې په وړیا توګه په ټولو ځایونو کې وکړو وکت چې ځوانانو ته که چېرته پوزیشن ورکړه شي ځوانانو ته که چېرته یو پوسټ ورکړه شي زه مطمئن یم چې ډېر مثبت تغیرات به راشي یو خو مثال موږ تاسو په وردګو کې د میدان وردګو خروال یادولی شي چې څومره په بودیجه کې تغیر راغلو دی یو ښه مثال دی یو ځوانه درغلې د په پوزیشن باندې کار کوي او بودیجه کې ولې تغیر راغلو وکړه چې د وطن احساس لري تر څو وطن جوړ شي خلکو ته د همکارۍ امید لري خلکو ته همکاري وکړي نو دغه قسم ته نور مثالونه موږ تاسو په زرګونو لرو وکړه زمونږ تاسو د سترګو نه پټ نه دي خو یوازې همدغه خبره یادول غواړم تر څو په خلکو په کاغذ کې ښځې دي هغه سړی دي ځوانانه طبقه چې دا باور دې پرې وشي او دوی ته د مکیف فرصت برابر شي تر څو دوی په مکیفو کې دندې ترسره کړي ډېرې دغه سې دي چې وایي ښځې دا کار نه شي کولی ولې ښځې دا کار نه شي کولی موږ داسې په لسګونه مثالونه ګورو چې کومه ښځې ته چې کوم پوزیشن ورکړل شوی دی واقعت ډېر په دلچسپۍ سره یې مخته بیایي ډېر په شجاعت او مېړانه سره یې مخته بیایي کوم یو پوزیشن کې کومه نواقص راغلي دي نو دلته هرڅه واقعت که موږ په فکر وکړو زموږ په خوست ولایت کې په مختلف ریاستونو کې ځوانان رئیسان موږ لرو او مثبت نتیجه هم لرل ده خو بیا هم دا کفایت نه کوي ځکه چې زموږ هم ډېری ورونه خارج ته مسافر کیږي موږ هم هیله همدغه ده تر څو هغه ورونه خویندې چې دوی بې وظیفې ګرځي یا وظیفه نه لري هغه نه هیلې کیږي نو دولت نه هم غوښتنه همدغه ده تر څو هغوی باندې باور وکړي په مختلفو پوزیشنونو کې استعدام کې نه تنخوا په ولایت کې مګر مرکزه پورې د دوی استعدام ورسیږي ځکه چې موږ دغسې استعدادونه لرو تر څو په مرکز کې په ریاستونو کې په مرکز کې په وزارتونو کې هم کار وکړي.
مننه کوم آغلی زینب افغان له خوسته. اوس به د درنو میلمنو په خوکه باندې د دوی څخه به اجازه مو غواړو دا چې ځینې اوریدونکو به راواخلو که د دوی خوخه وي چې پښتنې به وشي او بیا ممکن له میلمنو هم پښتنې وي. مهرباني وکړئ اوریدونکو له کوم ځای مو زنګ راولې مشخصا څه پښتنه لري او کوم نظر لري؟
السلام علیکم سلام تاسو سلام علیکم سلام محمد قاسم زما کې دمن ولایت سره غوړی کوي
او مننه نه ژوند دیو سیس واکساب مهرباني وکړئ څه پښتنه یا نظر کلرې لاند ته غوښتنې مطرح کړئ
ډیر مننه کوم چې نام تاسو موږ منو دې څه خبرې وکړې کومه دا نه غړم چې دا چې کډوالې کا خاصې هغه چې ولایت وګورښنه په وړاندې کې چې وته وایي چې نه کار یا څو کار مده ورته شو په قابلیت کې کډې راه د ځوانان تاسو کول کړی دی او پټي یعنی موږ ته کړی یا د تیر حکومت په تله په دې حکومت کې ډېر ځوانان وګورئ چې ډېر ځوانان ته کوي دي وړي دا چې ورته جمهور د وای هغه ډېر کار کوي کله چې هم څنګه دې هو د ټول ځوانان کار هم دی وځي کوي 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 شي
مننه
ځوانان ټول کار نه کول کوي دا یو لسل څه کار کوي
مننه مننه بل اوریدونکو به هم هڅه وکړي راواخلو بل اوریدونکو هم په لاین کې به وي اتمن ځکه چې موږ یو لاین کولای شي چې دوی زنګ راوي په 0202 او 0555 باندې مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راولې لاند خپل نظر یا پښتنه مطرح کړئ بل اوریدونکو به راوخلو د ټلیفون بند شو مهرباني وکړئ نوم مو واخلې لکوم ځای مو زنګ راولې مشخصه پښتنه کلري لطفا وی وای لاند
زه استاد محمد تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه
وایم وعلیکم السلام ستړي مشه پروګرام ته راته وایي چې څه نظر یا پښتنه کلري لطفا لاندې مطرح کړئ مشخص
ولګ نظر تا کوم پیدا دی کوغه نه وخت ورکې خو منګم پیدا منګم لیکه دردونه دا
وای وای وای
اول خو اش افغاني صاحب دا غار سره چې زه یو بازګر دی قانې ما هم حق لرم چې زه ته خپل زه درد موایم او به نه پښتنه وکم دا دی هر سړی حق لري دې نه خپه کیږي دا یو خبره بل خبره دا کوم چې منګ د ولکم ځوانان نو په دې وطن کې چې یو رقم داسې ځوانان دي چې هغه د وزیرانو د وکیلانو د والیانو د ولسوالانو زمین دي چې هغه ښه هنج من دي هم په پانتنیو کې هنج من دي هم په چوکیو کې هم په ډالرو کې هم په نیشو تماشو کې یو رقم هغه ځوانان دي مونږ چې دي نانبال زمونږ دي خلکارانو زمونږ دي بزګرانو زمونږ دي چې هغه هغه ځوانان دي چې نران دي چې خپل وطن ساتي په خپل سنګر باندې پاتې زره روپۍ جنګیږي او دوی ته پیدا کوي او دوی لاسونه پکې خوري. وسلام په احترام.
مننه. کوشش به وکړو بل اوریدونکي بام راواخلو، بیا به ورشو میلمنو ته د دوی تبصرې بام په همدغو مسایلو باندې بیرته راواخلو. مهرباني وکړئ اوریدونکي له کوم ځایه مو زنګ راولئ، نوم مو څه دی، او که کوم مشخص نظر یا پوښتنه لرئ نو لطفا په لنډه باندې موږ ته ووایئ. مهرباني.
سلام علیکم.
سلام، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلئ، مهرباني وکړئ.
شکر دی ټول درنه ورمنه او ټول کارکون چې د رادیو سلامونه وایم. زه د میدان ولایت دولت نه خبرې رسکم، خان محمد خبرې کوم.
خان محمد صاحب، مهرباني وکړئ څه نظر یا پوښتنه کلرئ چې په لنډه توګه راته ووایئ.
اشرف غنی صاحب، خو د ځوانانو لپاره ډېر خدمت وکړه، څه کې ومینې؟ شپېته زره پولیس او ګردو یې مړه کړل، شپېته زره به طالبان وژلي وي، یو اویا زره به ملکي خلک وژلي وي. دا غټ خدمات دی چې اشرف غنی صاحب د ملک لپاره وکړ، ډېر ښه خدمات یې
وکړ. بل اوریدونکو به امر واخلو، بیا به ورشو د پروګرام درنو میلمنو ته چې دوی هم خپل خبرې وکړي. مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راولئ، نوم مو څه دی؟ نو یو اوریدونکو هم پاتې دیم، دا به ورسره راوخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او له کوم ځای مو زنګ راولئ؟ وعلیکم السلام. سړی مشه.
ہلو، السلام علیکم.
سلامونه. دا رادیو نه لګ لري کینه خبر یو کین، نو لند خپل نظر مطرح کی. مهرباني.
بخانه واړم ډیر او اشرف غنی صاحب چې کوم کار کړی دی، وکیت د سترګو ته پټولو نه دی، ټول خلکو ته پتا لګی، ټول افغانستان ته پتا لګی، زورواکی هم مات کړل، طالبان هم مات کړل، پاکستان هم مات کړل، خو بیا یې د ځمې خلک نه مانی.
د دې ټلیفون فکر کوم بند شو، بیا به ورشو میلمنو ته. په دې پروګرام کې له موږ سره میلمانه دي ښاغلی محمود مرهون، د کابل پوهنتون استاد او د سولې مشورتي جرګې د کمیټې رئیس، همدارنګه ګلولي پسرلی له لندن، د کډوالو په چارو کې مدافع او د بشري حقوقو فعال حمیده نورزی، د کونړ د ښځو چارو ریاست مرستیال او فعال، همدارنګه زینب افغان هم د ښځو فعال ده چې له خوست له موږ سره په پروګرام کې ګډون لري. ښاغلی مرهون، اول به راشم دې مسلې ته چې څومره مهمه ده چې په یو مبحث باندې دغه مسله بدله شي چې ځوانان څه چې وړي دي باید ورکړل شي په افغانستان کې.
تاسو ګوري یو غټه جفا چې د دې مملکت سره وسو، هغه دا و چې په تیر نونس کال کې دا کار هم په شعوري توګه او د سیسې په توګه وسو چې ځوانانو او د مسنو یا زړو خلکو ترمنځ یو فاصله ایجاد شوله. دا یو د سیسې و، ځکه هیڅ ځوان دی له مشر کار نشي کولی او هیڅ مشر بې ځوانه کار نشي کولی. اوس په هر مملکت کې دوه ډوله کارونه لري، یو فزیکي خوا ده او بل فکري خوا ده. ځوانان معمولا د هرې ټولنې د هر مملکت هغه احساساتي قشر دی چې په مسایلو کې احساسات همیشه ګډوډي رامنځته کوي، او په فزیکي خوا کې باید ځوانان فعال وي، او په دغه سیاسي او په دغه لوړو بستونو کې چې وزارتونه او قدمنیتونه تر سره لري باید مشران اوسي چې تر څو دا ځوانان د تجربو په فایل کې وکولای شي چې دغه لوړو سټیجونو ته راپورته شي. تاسو اسلام له نقطه نظر هم ګوري چې حضرت محمد اسلام د 30 کلنۍ وروسته په پیغمبري باندې مبوس کړل شو، همدغه چې په ټولنیزه توګه هغه وخت یو څوک پروفیسر کیږي چې د یو ښکاله په کوانتم کې تیر کی او هلته د ډیګریانی واخلي. دغه چې مباحث چې دغه مباحث بدل کو، اوس هم په عمومي توګه دغه اواز پورته کول بې ځای چې موږ وایو چې ځوانان په کار کې نه دي. ولې دا کار چا نه دی کړی؟ دا یو ښکارا واضحه خبره ده چې ځوانان د دې مملکت د انرژي په توګه هم د طالبانو په کرښه کې قرباني دي، هم په دې خوا کې قرباني دي. تاسو وینئ په دغه 50 کال جنگ کې تر ټولو غټه قرباني ځوانانو ورکړې ده، مګر موز دلته پر ټولنیز عدالت باندې ژغی وو چې دغه ټولنیز عدالت به سمه توګه نه دی سوی. یو څوک له ډیګري او له ستړیا او له زحمتونو سره بې له واسطې دی هغه هیڅ کولی شي ځای کار وکړي او یو ځای ته ورسوي، مګر یو څوک تاسلی دی یو بل ځای راځي. موږ دا نه وایو چې هغه افغانان چې بهر راځي هغه وباسي د ملک، موږ وایو چې هغه یو سلسله مراتب لري. ما دلته شل کاله تیر کړي دي، زحمت مې ایستلی دی، خولې مې تویې کړي دي، وینه مې تویې کړې ده، دا تکالیف ته پاتې شوی یم، تا هم هغه مرحله باید طی کړي تر څو زما ځای ته راورسېږي او ته چوکۍ ته ولاړ شي. وایي متاسفانه که اوس موږ په کابینه کې ځوانان وینو، ټوله پراشوتي هوایي راغلي چې تاسو ماته یو ځوان وښایاست چې په جمل کې وو او هغه په کابینه کې ځای شوی. که تاسو وینئ چې په لوړو بستونو او لوړو چوکیو مخکې تاسو یادونه وکړله، ملک صاحب زموږ ملګری دي، فضلي صاحب زموږ ملګری دي، نور ځوانان زموږ ملګری دي، ولې دغه ځوانانو دومره وخت دغه قرباني نه درکړی؟ په جمل کې لکه دغه ځوانان چې دلته دي او ادعا لري. زه نه وایم چې مخالفین د اشرف غني د ټیم د اشرف غني پر ځای کې، ولې د دغه خپل ټیم خلک دي پر ځای کې چې هغه د سره زحمتونه کړي دي، د سره و مګر هغه د شاته غورځولي دي او د ایستا شوی دي. یو سړی یو پنځري یو ډېر ځانګو علي و، زه نه پوهېږم ورته څه فکر کوم. ځای کې ډېر جالبه خبره یې وکړه، په شپږ کاله کې موږ تر 2 لک زیات شهیدان لرو او په دې 2 لک 1 لک نیم زره ټول ځوانان دي. دا ته حساب تر اوسه چا نه دي کړی چې دومره ځوانان شهیدانې دي د دې علت شي. یو بل ځوان وویل چې موږ د هلمند د نادالي څخه اطراف ته توجه نه کوو، اطراف په مطلق توګه د خلکو د یاد وتلي دي، ټول کار پر دې چې په مرکز کې یو څو ځوانان دي هغه ټکیږي، هغه باید څه وساتل شي. دا نه دي کار د کلي ځوان چیرې دي، د کلي د ځوان د تفریح ما د پروګرام خوړل شوی، د کلي د ځوان د ژوند د مسؤلیت کلي و اطراف مطلق توګه هیڅ نه دي. په عمومي توګه د په مبحث باندې دلو اساسي لار دا ده چې اول د مشرانو سره کلینو او مشرانو ته دا وفهمو چې موږ ساتي کشران یو، هر تجارب ساتي کړي دي، هغه موږ سره انتقال کړي چې موږ وکولای شو چې بیا سبا خدای نه کړه تاسو نه یاست، موږ وکولای شو چې تاسو ځای ځکړي.
مننه ښاغلی مرهون. نور ملمنو ته به هم ورشو. ښاغلی پسرلی، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې تاسو په بهر کې استه د ګڼ نورو افغانانو ځوانانو په څیر باندې اوریدونکو مهم واوریدل، یو له خوسته بل پکتیا بل وردګو بل هلمند، دوی هر یو بیلابل نظرونه ورکوي، څه فکر کوي د دغو نظرونو د انسجام لپاره تاسو چې له بهر دغه مسائل ټول ارزوي په څه شکل باندې کار په کار دی چې بل اخرت د ځوانانو لکه څنګه چې ویل کیږي هغه سي پوره ل انرژي کار واخیستل شي د وطن په آبادی کې؟
افغانان ځوانانو خو موږ چې دا ډېر منفي، موږ افغانان منفي کیسو کې تکړه یو، نیوکو کې هغه سې نیوکې باید وشي چې مثبت اړخ ولري، مثبت راوړل سي. نو دغه ورو چې مثلا زنګ ویل او وردګونه چې دغه 2 لک خلک مړه شو، شهیدان شو، طالبان او امنیتي او ملي ځواکونه، رښتیا دی خلک شهیدان سي، خو دا خو ټول د رئیس جمهور غلطي نه ده، سید د دولت نظام مسولیت لري. خو موږ چې زما چې موټرم خراب شي، درې جمهور غلطي ده، زما چې سایکلم خراب شي، موږ سره چاره بد بدبختی وسه، موږ پرې جمهور وراله دی. افغان په سپه دی او کډوال په سپه چې موږ د ځنه بیرون نه دی افغانستان حالات ګورو، بدلون باید راسي او بدلون ته ډېر سخت ضرورت دی چې افغان چې ځوانانو ته موقع ورکول سي، چې ځوانان مشانو سرکار وکړي، څنګه چې استاد محترم ویل چې هغه نه بد موږ زده کړو، هغه نه باید زده کو، باید دغه سونه چې څوک چې ستا چې شا پلار او څوک ملکی څوک مشر څوک چې په دولت کې دغه زوی ته کار ورکول سي، هر افغان حق لري چې دغه وطن ته خدمت وکړي. او ضروري نه چې په دولتي ساتو کې کارونه پیدا سي، باید په بزنس کې، په اقتصاد کې، په نورو زراعت کې، په نورو زوی کې ځوانان هم برخه واخلي، په دغه پرمختګ کې مخکې لاړ شي. موږ دته مجبور نه سو، مکلف نه سو چې وطن پریدو، مسافر ته څوک نه غواړي چې مسافري، هیڅوک نه غواړي چې وطن نه دلري ژوند وکړي او پر دې ملک کې کار وکړي. دغه ځوانان چې په اروپا او برتانیا او په نورو زوی کې کارونه کوي، دی وای چې لاس خپل وطن ته خدمت وکړي، خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه تجربونه یو ښه استفاده وکړي. خو موږ ته دا موقع نه مسایل چې که هم دا تورنه ډیر لګول کیږي چې افغانستان ټول غون خارج نه راغلي، زیاتره د خارج کې ځوانان سره ډاکټران، انجینران، ساينسپوهان، ډیر خلک سره چې غواړي لاړ شي وطن ته اول خدمت وکړي، خو بدبختانه د امنیت دی وجنه دي، نور مشکلات نه ورته موقع نه مسایل سره. نو موږ چې مهمه خبره ده چې باید سوله راسي، امن او امنیت راسي، او دغه زموږ ملک چې دغه نپټیزم دی، دغه اداري فساد دی چې بي واسطي بغیر چاته کار نه پیدا کیږي، دغه باید نور لری سي، دغه باید ورک سي، کار باید اهلي کار ته وسپارل سي.
مننه ژوند سلامت. خغلی پسرلی ور بشو کونړ ته. اغلی نورزه، تاسو راته وایي چې په هغه سیمو کې د ځوانانو څه چې حق جوړیږي، د هغه لپاره په څه شکل باندې مبارزه کیږي، او څومره دغه مبارزه واقعا رنگ راوړي، او ځوانانو ته څه چې وایي هغه سی ورسپارل کیږي کارونه او دندې او مسؤلیتونه؟
ولایت کې مخکې تاسو موږ اشرفانی باندې، موږ ولسمشر اشرفانی باندې کمنې وکنه لرو، خو هم وخت یادونه وکړه چې تاسو سترګې بټوي، او هم دسې پسرلی صاحب وویل چې تاسو یعنی موږ هره نیوکه په اشرفانی صاحب کوو. خو زموږ مطلب همدغه دی چې کونړ په کله چې انتخابات ترسره شو په څلورمه درجه کې راغی، کونړ چې اشرفغني ته رایه ورکړې وه، خو وروسته د هغې نه کونړ په سیاست کې په نورو مسایل دغه کونړ یو شاته پاتې ولایت دی. یعنی کونړ ته تر اوسه پورې هېڅ نوسه هم نه دی ورکول شوی د سیاست سیاسي برخه کې یا په نورو برخو کې. کونړ خپله تاسو ټول ته معلومه ده چې کونړ دغلته اوبه لري، ښه لرګي لري، زیات کاڼي لري، داسې غرونه لري، معدن لري. که دغه برخو کې کار کونړ دپاره وکړی شي نو کونړ ځوانان به زیات په کار باندې بوخت شي، ځکه موږ ډېر باستعداد او پیاوړي ځوانان لرو په کونړ ولایت کې. خو که دغه کونړ ولایت ته لږ پام وشي، پاملرنه وشي، نو وروسته د هغې نه به دې ځوانان
څومره دغه غږ د ځوانانو
بل دغه غږ د اشرف غنی صاحب ته ورسېږي زمونږ دغه غږ، ځکه چې مونږ په کونړ کې تاسول ته بهتره معلومه ده چې کونړ یو داسې ولایت دی چې په هغې کې زمونږ لپاره د کاري زمینې ډېر برابرېږي.
یو څه غواړم لنډ راته ووایي، ځکه چې هغه تاسو وخت هم پوره کېدو دی یو دقیقو کې، دا چې څومره د دغې سیمې ځوانانو په یو منظم شکل باندې خپل غږ پورته کړی او د غږ د ښه اورېدو لپاره یې څومره په خپله هڅې کړي دي.
ځوانان تل هڅه کوي، هڅې کړي دي، خو هېڅ د هغوی غږ نه دی اورېدل شوی. که زمونږ مدني فعالان زیاتره ځوانان پکې برخه مدني فعالانو کې برخه لري، هم زیات ځوانان دي، خو تر اوسه پورې یعنی مونږ په دې باندې نه پوه شوي چې کوم زمونږ ځوان غږ دې واورېدلی شي او تر ولسمشر پورې دې ورسېږي او وروسته د هغې نه دې کوم ځواب دوی ته ورکړی شي چې هغوی خو دغه غږ واورېدل شي او د دوی ستونزې به یو څه اندازه حل شي. زیاتې ستونزې زمونږ د کونړ ولایت کې زیاتې ستونزې دغه غږ، ځکه چې زمونږ برق د ډېر زیات ضرورت دی کونړ ولایت کې.
مننه ور به شو. خوست زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په خوست کې په هغو سیمو کې ځوانان په څه شکل باندې خپل غږونه پورته کوي او څنګه منظمې غږ اورېدل کېږي او کومې کومې ښې لارې به وي چې بالاخره د غږ نور هم رسا شي ورسیږي؟
مننه سنیدې صاحب، لومړی د هر څه مخکې یو ټولو لپاره دا خبره ډول غواړم یو ښه مثال دی. ټول همدغه ځوابونه ټول ته په همدغه کې ځواب کېږي. یو مثال دغه دی چې مونږ افغانان که چېرته خارج ته لاړ شو، اول زه یا بل څوک خارج ته لاړ شو، مونږ د خارج اصول چې دی، هغه قوانین چې دي، ټول مونږ او تاسو په ځان مراد کوو. مګر همدغه افغانۍ چې په خارج کې ژوند کوي، د خارج اصول او قوانینو طرفداري کوي، مراد کوي. مګر کله چې افغانستان ته داخل شي، کثافدنۍ یې خوري، کثافدنۍ ته هغه جوش وڅکي یا کوم بل څه وخوري، هغه کثافدنۍ ته نه اچوي، هماغه په لارې اچوي، غورځوي. نو واقعیت دی چې افسوس ځای دی، مونږ ټول نه یو جوړ. که چېرته ټول لسونه سره ورکړو، ټول یو فکر شو او ټول د افغانستان د جوړولو دپاره هم نظرې شو، فکر کوم چې دغه ستونزه به نه وي، نه به په چان انتقاد کړی کېږي او نه به چاته د انتقاد ګوته متوجه کېږي. مګر ستونزه په ټول افغانانو کې زه بولم، دلته رښتیا ده چې د سوشل میډیا شوه، رسنۍ شوې، اوس د هر چا غږ په اسانۍ سره کړی شي چې یو څوک واوري، یو چا حق چا ته نه ورکول کېږي، کولی شي مطبوعاتي کنفرانسونه ورکي او د چا حق طلب کېږي، کولی شي په اسانۍ سره همغې مرجع ته رجوع وکړي تر څو ورشي هغه خپل حق واخلي. دلته په خوست کې دغه ستونزه نه لیدل کېږي تر څو د ځوانانو غږ ونه اورېدل شي. مګر دلته خوشبختانه بایم چې ټول افغانان یا ټول خوستوال چې دي دغه مثبت فکر لري، خصوصا ځوانانو طبقه یادوم
دي. وروستۍ دوه دقیقې لرو، زه غواړم له ټولو میلمنو څلورو واړو نه ډیر لاند لاند پیغامونه واورم د افغانستان لپاره، د ځوانانو لپاره. ښاغلی مرهون پایل، بل تاسو کو شل ثانی وخت درکو او بیا به نور پام دغه شکل باندې نور تام شل ثانی وخت وي.
زما تر ټولو لاند پیغام د افغانستان د جنگ پر دواړو غاړو چې ټول ځوانان دي، ځکه دا دی چې لطفاً یو پر بل نور ډز مکه وي، کاش کولای شي چې دا جنگ بدروي. د دې جنگ تر ټولو غټه برخه په تاسو ته ملي او په تاسو ولاړه ده. مشران په خپلو سیاستونو او معاملو اخته دي او مرګ یوازې ستاسو کور او تاسو ته راځي، نو لطفاً ډز بند کړئ او یو بل مه وژنئ.
مننه ښاغلی پسرلی، غواړم دغسې په همدغو وخت کې ستاسو هم پیغام واخلم. شل ثانیې وخت لرئ، مهرباني.
زه دا وایم چې زموږ افغانان دي باید خپل والیان، ولسوالان او محلي خلک چې دي مسؤولین، هغوی باید هغوی نه باید پوښتنه وکړي. هره خبره باید رئیس جمهور او حکومت پسې کابل پسې ونه تړي. هماغه خپل ولسوالیو کې، ولایتو کې هغه خلک چې مسؤولین دي، هغوی نه باید پوښتنه وسي، هغوی باید جوابګوی واوسیږي چې د ځوانانو په برخه کې، په هره برخه کې باید خدمت وکړي.
مننه حمیده نورزی، تاسو څه لنډ پیغام لرئ؟ شلو ثانیو کې لطفا مطرح کړئ.
موږ ځوانانو لپاره دغه پیغام لرو چې ځوانان هیڅکله نه شاته کیږي، یعنی هر څومره چې کولی شي خپل پرمختګ ته د مخه کړي، او چې څومره یو ځوان غورځېږي بیا د هم هڅه کوي پاسېږي د خپله هڅه د کوي د خپل پرمختګ دپاره، او د ځوانان چې خپل راتلونکي دپاره د خپل د هېواد د راتلونکي دپاره د صلح دپاره د ټولنې دپاره
ژوند سلامت ور بشو. خوست ته تاسو هم لنډ پیغام راته وای زینب افغان او بیا به پروګرام پای ته رسو.
مننه سنګه صاحب. لومړی د اولادونو تعلیم ته باید زیاته توجه وکړي، ټول کورنۍ ټول والدین بیا ټول یو موټی شی منفي فکر د ذهن نه لري کوي، بل غوښتنې وکړي، البته مثبتې غوښتنې او بدلون راولي.
ډیره مننه کوم. ښاغلی محمود مرهون د کابل پوهنتون استاد، ګلولي پسرلی د کډوال او ځوانانو فعال، همدارنګه حمیده نورزی د کونړ د ښځو چارو ریاست مرستیاله، او زینب افغان په خوست کې د ښځو د یو بنسټ مشره، ډیره زیاته مننه کوم چې د ځوان فکر په پروګرام کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم یو نړۍ مننه چې پروګرام مو تر دې شي بي واورید. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. د ځوان فکر بل پروګرام بس سمی عباس وړاندې کوي، خو له معمول سره سم پروګرام خبرونه پیلېږي.